پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ځل په خوست کې ولس د طالبانو پر ضد وسله اخیستې.
په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست وي په کومه چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه وي موږ خپله سرښندنه کوو.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د یخچالي آیس کریمونو په برخه کې پر ځان بسیا شوی.
تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو لکه د خپل تیزنی د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنې یو تن وواژه او څلور نور یې ټپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د بدخشان ولی په دوام عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو د وژل شو شمیری ان دې په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسمن تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پېښه کې یو بې وزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه میرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ستټپن شي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورون ته ولېږل شول.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلوردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلوردو ویان سید مقصود هغه رسنیو ته په یو استولې پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ 3 اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي 2 بی پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په ترساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلو ملیشه ډلو له دغو ترساتو کار اخیست. په پام کې د پلسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وګمې په نوم دغه تمرینات بنن دي جون له 28 پیل او د جولای تر لسمې به روان وي چې 22 وادونه پکې برخه ولري. په دغه تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 22 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړي او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنګي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تیره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 1000,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یې وستن لګولې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. تر 12:30 بجو د راپورونو د خبرولو لړۍ دوام کوي او په دوهم نیمه کې د 15 دقیقې اونیس پروګرام لرو چې متحدو ایالاتونو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه بحثونه پکې اوریدای شي. خو اوس د راپورونو لړۍ پیلوو. د وچکالیو له کبله او همداراز د جګړو له کبله په کور دننه د خلکو بې ځای کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یو اندېښنه وه، خو وروسته یو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو تړ شوي. که څه هم دا وزارت تر وسې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمېر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مې نه ځکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتخ کړي وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وای روان ته او تریخوالي برخلیک لخپل کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګول په څیر غنی نورې خځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او لخپل کورونو بیکوره شوې دي. مصطفی د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپل کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې او سرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي. خود د پڅیر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سخت شي بيته لري. ل جګړې بد خاطري لري او د خپل بي ځای کې دو د سختیو کې څه کوي.
یي څوک نساله چا په یو جوړه کالو کې ځان ایستلې دي، د چا نیمې کاړه پاته نیمې را وړه پاته، د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، در جوالو لنګ سوي دي، لته وسم پراته دي چې دراوړو لڅو کې نسته. خو ژوندې مو بس هغه چې رئیسه کېدل هغه مو رئیسلې دي.
خو هغه څنګه چې جګړو لامل بي ځای شوی ور سره لاس وګریوان دي، د خوراک څخاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتي آوي دي. دوی وای تر اوسه یې چالاس نیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو بیا تر راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې دروال مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د جګړو له امله خپل کورونو بي ځای شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویو مؤسسو سره په همغږۍ لودي ډیرو ته مرستې رسولې او په ډیرو نورو سیمو کې د بي ځای شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروي پايته د دې یو عملان تلاش کوي چې کومه کونه ورسېږي زمونږ هوادوالو ته. د شفافیت مثلا زمونږ په نظر کې ده چې با شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زمونږ د سروي ټیم ټول ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچېر مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید اوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې شمیري ښیي چې نږدې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ولسی پاتسونواله ترڅنګ لسګونه ولسی خلکو د افغان ځواکونو پر لیکو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د خوست حکومتي چارواکو د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دې ډول خوځښتونو د پیلیدو ستاینه کړې او ویلې دي د ولایت ځوانان به پر خوست سربیره د ګاونډي ولایتونو د امنیت په ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاتون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چارتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوستي ځوانانو له خپل نورو هیوادوالو هم غوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یک شنبه په ورځ د خوست مرکز اړوند متون سیمه اوسیدونکو رحمت الله آزادې رادیو ته ویل:
زه ټول افغانانو ته عرض کی چې وی د جګشي داسې پسند وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مورسته کسون چې څومره د موږ ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بلد کو مطلب دی پر ارجګیو مون خاص د خپل خوره د خوست د امنیت دی پر ارجګیو مون خدمات کو دا تلور در شو ولایت کې چې مون ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مون به د طلب لکه خوست کې ارجګیو داسې به مونږ ولایت ته ورسو.
خوست ځوانان وای د افغانستان اوسنۍ شرایط د تاړ کړل چې هیواد ساتنې ته ورودانګي.
نوم می نصیب جان ده د خوست ولایت ځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. نو دا مخاو غنل چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کوم، مطلب چې په افغانستاني په کوم ځای چې مطلب خوست وي په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه من پاو کول دا څو ان شاء الله د هیواد خپل ګوډ ګوډ خاورې ته مونږ سو من خپل سر شیندنه کوو.
بلوری ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلي دوستانه وکړه. خوست والی محمد کټوازی د ملي امنیت لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یو ځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په شهر کې په قومونو کې یو ځوندۍ خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول شوي دي سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې دفاع په میړانه باندې کېږي. د خوست خلکو چې تر اوسه سلا اخیستې ځوانانو سلا اخیستې مشرانو اخیستې ده قومونه راټول شوي دي. دغه ټول د پخوانۍ تاریخي میړانه ده. انشاءالله دغه ولایت چې به موږ امجوار ولایت ته هم ورزو لکه موږ کافی بسلره ده او باجی کاملیت کوي هغه مشه خوترونه دي.
په خوست کې داسې مهال لسګون ځوانان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شاملېږي چې په دې ورسته کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځ ولایتونو کې وسلوال نه ختی تیزی شوي او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس پلاس شوي دي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د پیلنا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست تو قضا اجازه چې افغانستان کې ورس فورس باندې قیمتي ډیریږي مخبر پر ترقې باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر روان دي دا امریکایي ډیری دوی دي امدارنګ ګرانه یا قیمتي دا امدار شان دي ورس فورس باندې پر ډیری دوی دي. د افغانستان څومره لوړ چارواکي چې دي هیڅ ځا غریب خلکو غم نه کوي نه د ظلم کچه رقم کړه او نه تک څومره قیمتي او ګراني کی روان ده نه د دې کچه رقم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دي. نو غریب سړي له څوک کاروبار وکړي نو یو نو یو څوک وو په څو دي په ورته نو له فماري څو دي په ورته نو له په نظامي څو دي په ورته هغه څو له ورته وکړي چې هغه مالدار سړي نه کوي. همدارنګ په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي خو هیڅ افغانستان خلکو هیڅ خوشحالي کیندل دي. سلام ګلدین څخه نورو
خبره کو لارې ټولې بندې دي، کښت کروندې مو ټول سبا ته بازار ته لاسرسی نه لرو، نو هیله کوو چې زموږ دغه لارې که طالبان یې که حکومت یې وړه دلاکي ده، نو لارې څه معنا لري چې زموږ کښتونه ګرده تبا بازار ته نه وړه کېږي. السلام علیکم.
زابل ولایت څخه مې اړیکه درسره نیولې ده، نوم یې زیتوه خان ده، د نایب اکا زوی یم. بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو، نو زابل صحت خامیه ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینو هم کرا په کښې دي او مکتب شاګردان هم دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات د پام وړ زیات شوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل، سږکال د دې ولایت په 2200 هکټاره ځمکه کې خټکی کرل شوي دي چې د اټکل له مخې به یې سږني حاصلات څه باندې 2500 میټریک ټونه وي چې دغه شمېر تیر کال شاوخوا 3000 میټریک ټونه و. ښاغلی رستمی دغه شان وایي، د خټکیو تر څنګ روان کال د هلمند ولایت په 2250 هکټاره ځمکه کې هندوانې هم کرل شوي دي، څه باندې 9500 ټنه حاصلات به تر لاسه شي. د افغانستان د کرنې مالداري وزارت د معلوماتو له مخې، هلمند د هندوانو خټکیو کرکیلې ودې لپاره مناسب اقلیم لري، نو ځکه د دې ولایت ډیری بزګران هندوانو خټکیو کرکیلې ته زړه ښه کوي. د هلمند خټکی او هندوانې د دې ولایت تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ او کابل ته هم صادرېږي چې د پیر او پلور ښه بازارونه لري. دا مهال د کابل په بازارونو کې هندوانه من تر 80 افغانۍ او خټکی من تر 160 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي، په کابل کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 114 متره سړک او 18 متره پل د جوړولو کار نن پیل شو. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پروژه د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ دفتر له لورې د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ په سرخانخیل کلي کې پیل شوه. د ښاغلي آژن په خبره، د دې پروژې د تطبیق پر مهال به 4643 کاري ورځې رامنځته شي او په جوړېدو سره به یې له ګټې 8250 کورنۍ برخمنې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا پاوځ د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې پر ایران پلوه شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د ډرون د حملو په ځواب کې شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب
مننه تخل صاحب. پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې په نښه شوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوي چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د 4 غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا د پاوز دا هوایی بریدونه داسې محل کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبه په ورځ ویل د دې نیمخ پلواکي سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکی ډرون الوتکی په یو سیمه کې وهل شوی او چاودول شوی دی. د دې ډرون په وسیله دی چاودنو کې د ډرون په وسیله دی چاودنو کې د مرکشوب لري ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شابي په نوم نیمه پوزي ټلوالي چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوزي پریډ تر سره کړ چې د عراق د صدر اعظم په شمول لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو. هشتل شابي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې مليشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوې سو د داعش د وسلواله ډلې پر ضد وچنګیږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپل متحدانو په مرسته د واک یو موازی جوړخ رامنځته شوی. د یک شنبه د شپې ناوخته د امریکا هوایی بریدونه له هغه راهیسی چې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په سوریه او عراق کې پر توندلارو شیعه وسلوالو ډلو د امریکا د پوځ د هوایی حملو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې د اونې خبرونه کوي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننې غړې کې لیکلي ک طالبان خپل جګړه نه دروي نو لوسی پاتونونه د دې توان لري چې خپل خوري ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن څه شپک کله وړاندې طالبان یوازې 14 کې محدود وخو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم لاټړ وس د ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر سر کې ګرځوي. خو د سر مقالې د لیکوال په باور وس وخت د شل کاله مخکې سر زمکه او اسمان ته پیر کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي شل یا 25 کاله مخکې چې طالبان راغلل په خلکو یې هر څه ومنل خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په باور وس طالب له ولس سره مخامخ دی او لس یې پر وړاندې وسله پورته کړي. هشت سوک ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري خو ځینې توپیرونه هم شته. د سر مقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووته په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سر مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د افغانستان او عراق توپیر یوازې دا دی چې په عراق کې ولسی پاڅون کوونکي د یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او شتمن یو ډله جوړه کړې او وسله ورته ورکړې ده. ورسپانه وړاندې لیکي په عراق کې هغه مهال چې ولسی پاڅونونه پیل شول له دیني اړخه د دین علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه. خو په افغانستان کې لا تر اوسه د دې پاڅونونو په سر کې که څه هم حکومت یې څه ناڅه ملاتړ وکړ خو بیا هم قوي او پوره ملاتړ ته چاراونه دانګل. د لیکوال په باور دا ځکه چې افغانستان د ولسي پاڅونونو څخه په تیره کې ښه خاطره نلری. او هیواد ورسپانې په خپل نننې غړنې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکي چې دا ملګرتیا اوس تر بل هر وخت ډیره پخه او مهم پړاو ته دننه شوې ده او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیايي او ټولنیزو چارو کې همکاري ته دوام ورکوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس له سفر وړاندې ډیرو منفي پالو داسې ډنډوري وهلې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به امریکا افغانستان ته شا کړي او دا چې د طالبانو بریدونو شدت موندلی او یو شمېر ولسوالۍ سقوط کړي نو امریکا به هم افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې ګنې نور یې نشي ساتلی. خو لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان اوس هغه پخوانی هیواد نه دی بلکې د افغانستان امنیت او ناامني دواړه پر سیمې او نړۍ نیغ په نیغه اغیز لري. د سر مقالې په پای کې لیکوال ټینګار کوي چې نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه د هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته د کری تر نابودی پوری دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 صپا په کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علام پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس هم د آیس کریم مینوالو ته په دې تو دو ورځو کې یو ښه خبر، هغه دا چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی او له بهره د هغو واردولو ته اړتیا نه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دې آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو وایي لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د آیس کریمونو یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي که څه هم په سره لمر کې کوڅه په کوڅه ګرځېدل ستونزمن کار دی، خو له خپله کاره راضي دي.
د اوړي پر اتک سره د افغانستان د لویو ښارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمې اوریدل کیږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځنده پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو ته رابولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه یې 5 افغانۍ دی چې میوه یې آیس کریم بولي او ماشومان یې ډېر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله یم، د چپلیار اوسیدونکی یم، دلته ښار کې آیس کریم خرڅوم. بسکوټي دي، ککوي دي، کوتی والا دی، پنځو والا، بیا د میوه دي، پیپسی والا دی، مانټې والا دی. دیکې دا ککوي او دا واړه میوه یې ښه دي، ګرمي د دې وخت کې ښه ده، پنځو والا دي. تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو، لکه دې خپل سیزن د سیزن سر نه شروع کو. اخره پور د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دغو آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمیر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان به پیمانی بسیار
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانه ډیر زیات دي. په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې زکول شمو ويم چې تقریبا 500 زره کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابر کړی ده.
په افغانستان کې د دغو یخچالي آیس کریمونو یو شمېر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځیو له نغمو خزړه نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو اسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډیر راځي او د باز نغمی په همدې کراچۍ کې ماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزایمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په دیو نظر یادیو نگانه په دې خدي چې دا سهولت د کورو مخترازي ماشومان وی چې اخلي کورو ته کیفیت خلخشي بهتر وي. د ما په نظر دا ټول رنگونه دي چې ماشومان ته دا zarar لري.
خو د دغو آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسؤلین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د آیس کریم جوړونې د یوې کارخونې مسؤل ډاکټر بسم الله مفتون وایي د دوی تولیدات ټول د غواله شیدو څخه دي.
درې کاله کېږي چې موږ د آیس کریم تولید په برخه کې کار کوو او دغه آیس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. منګا دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې ده هارد آیس کریم یا قلفه ده. چې قلفی آیس کریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 موږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفی آیس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بے ساری ده. نوموړی وایي که څه هم قلفی آیس کریم په لومړي ځل هند کې راوچ شوی او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. کڅه هم په افغانستان کې یخ واړه بیلا بیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو ایسکریم زکه ډیر استعمال لري چې پروانه هم خوړل کیږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډیر مینوال لري او لام دی عمله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځند پلورونکي په کوڅو کې د را خبرولو لپاره نغمی خکوي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه همدومره وو. قدرمن اوریدونکو، د وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته د 15 دقیقې 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې متحد ایالاتو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله په ګډون د جګپړو چارواکو د سفر په اړه بحث کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې نوریاس نوری اوروی.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم ولي. د بدخشان والی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې وې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. په جلال آباد ښار کې یوې چاودنې یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار پنځمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یې واستولې پیغام کې ویلي چې په دواړو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریه په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د هغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټ الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. په پام کې د پلسګونو هیوادونو په تور سمندرګي کې د نږدې دوونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 کې 19 بحث کې مو ز اجمل اند هر کله کوم. د تیری پنځشنبه پورست ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی افغان هیئت واشنگتن ته ولاړ. په هیئت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکي هم شامل وو. دا هیئت په داسې وخت کې واشنگتن ته ولاړ چې په افغانستان کې د سولې، جنگ او همدارنګه د امریکا او افغان دولت د اړیکو ترمنځ د اړیکو په اړه وضعیت یوې حساسې شیبې ته رسیدلې ده. د افغانستان پرله پسې ولسوالیو باندې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. له بلې پلوه د افغانستان د سولې لپاره خبرې او هڅې په ټپه ولاړې دي او په عین حال کې د افغان حکومت سره د امریکا د مرستو د راتلونکي په اړه ګونګتیا، ابهام او ځینې پوښتنې موجود وي. دغه پوښتنې څومره ځواب شوې په دې سفر کې؟ د دې سفر لاسته راوړنې د افغان حکومت لپاره څه وي؟ په عمومي توګه د افغانانو لپاره د سفر کې څه و؟ د جګړو پر شدت با تاغیز ولری ایارا کمی بشی ورسره به د سولې په خبرو کې چټکتیا راشي. دا او نور ډیر بحثونه شته چې زبې لا خپل میلمنو سره کوم. را سره په تماس کې دی فروزان رسولی د سولې او دیموکراسي لپاره د یو شانوالې د ادارې رئیس او همدارنګه محمد داوود مایار چې د سیاسي مسایلو شنن کړي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایم. اغلی رسولی لا تاسو به پایل کو تاسو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ چې کم سفر وو خغلی عبدالله مرسره وو او نور چارواکي مرسره وو واشنگتن ته ولاړ، په عمومي توګه د تاسو برداشت له دغه سفر نه څنګه دی؟ څنګه وو؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي، نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایت ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړې، او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطر د هغې لا پیاوړتیا په خاطر مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړی وای، او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته د موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خود تلیفوني لاري څخه وي یا د لیري د فاصله څخه وي، چې هغه دومره غیزمن نه وي نسبتا دومره چې مخامخي ناستي غیزمن وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه رسنیو له طریقه شریک سوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل تاسو هم دا وپوښتم چې تاسو د سې دقیقې لاستر اورنې کراته وای د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یوه لویه لاسته راوړنه ده، دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره پکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري، او د دوی همکاریانی خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شولای دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وینو، داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو او زموږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی زی په مخه د شسی، ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري، مالی لحاظه، تخنیکي لحاظه، هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره او لاسته راوړنه هم د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار. تاسو تر ازو دی تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله، او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله غیر ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو. السلام علیکم من قدر من میلمانی ته ټول اوریدونکو ته. انصب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسایلو سره دا یو سلسله اصول لري که تاسو مراد دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مصادق مختلف شو، د تعریف مصادق مختلف شو، یعنی په دې معنا چې مونږ خپل منافع ترسیدلی یاست، او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی دی، په دې کې مونږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید وو یا نه وو مفید، یا مونږ ته دا کوم پروتوکول چې وو دا نظر کې نیول شوی وو که نه نیول شوی، دا مونږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسائل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته خزینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي ورته کته کیږي، دا یو معنا لري. دا باید موږ په یاد ولرو چې د ډیپلوماتیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به یو طرف په عمل کې ګورو، د دې په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه به معیار نه دی. اوس که چیرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیاری نه کته کېدو یا د مونږ د حکومت کې تیاری نه کته کېدو د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت نه څوک راغلی، دغه ولسمشر راغلی و
یا دغه د بهرنی چار وزیر راغله او تشریفات د فار یا د دې مجلس یا مجلسونه چې دغه طرفه کوم رئیس راغلی وو چې دا په دې کې ونه دي ولسوال چې دا خپل یعنی په دې معنا چې د پروتوکول او خاص پروتوکول دې نظر کې نیول شوی نه وو. د بل طرفه چې کله کانفرنس شو له مطبوعاتي کانفرنس په دې کې بایدن ګډون ونه کړ. مونږ دا تجربه په ټول نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هوافزي چې کله پرس کانفرنس کېږي دا پرس کانفرنس مشترک کېږي په افغانستان کې مونږ تر اوسه پورې یو ځلم دا داسې تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر بغلی وي او دا یوازې کانفرنس ورکړی وي. د بل طرف نه کچېر پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او زموږ ولسمشر ناسو د افغانستان بیرغ خلک نه لیدل کی او کچېر اعلامیه ته وګورو رسمي اعلامیه د امریکای طرفه د سفر پاکل نشر شوې نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک باندې کې د سفر یو عکس نه نشر شوی. نو کچېر د ډیپلوماټیک جبه ته وګورو دیش اشاره یې جبه ته وګورو د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډیر ارزښت نه دی کتلی.
مننه په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زب فروزان رسولی تراشم اغلی رسولی تاسو دی خغلی معیار سب دی دغه څرګندونه پاړه شوی.
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو ته لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې ولی دا ستونزې یوازې خیر هغه کوم مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو کوم د معیارات سره مقایسه کوو خو درسته ده واقعا مشکلات و نیمګړتیاوي وي ولی کچېری دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودلې خو د افغانستان د خلکو تما هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچيري وګورو طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې خپل شخصا فکر کوم او ډیر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد وسی چې هغوی خپل شتون بدلته مهمه ګڼي. نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکول ډیپلوماتیکو ځنې نورو جزئیاتو څخه تیر شو اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبری واورو او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو. زیاتره تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر مڅخه څوک وکړي زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودلې چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبری واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي هغه څه مو وانه اورېدل چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظ کې یو نیمګړتیا و په دې سفر کې خو د بل لحاظ دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي ور باندې په داسې جلسو کې لوړ کچو جلسو کې خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي. نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېر مهمه موضوع ده او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمالی پیدا کړي دا جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر وو دا ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په پایبانس کې پاینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي. نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر وو د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره دا یو مثبت قدم وو او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیرې ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموش او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره هغوی همیشه یادونه کوي چې د خواته به هم توجه لري د شوزو د حقوق موضوع چې راځي.
ډیر زیاته مننه. زه تاسو ته راځم ل مایار سب غواړم پوښتنه ده د سفر پاړه باندې ظاهرا ډیر نهیله او داسې نظریات لري چې ګوندي هڅه بریاوی یا لاستراوړنی نه درلودلی. په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکاریدل امریکا کې دغه دی پروتوکول مسله یو څل نور هیوادونو سره توپیر کوي، که څه هم د افغانستان ولسمشرانو ته ځینې وخت ډیر توت هرکلی ویړلې، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې اماړه لري، هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو دی بریاو په برخه کې مثلا دی لیدنې نه وروسته د جو بایدن خبره راغله چې ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلی دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ لاغه کانګرسونه نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. دی پاړه باندې څه فکر کوي مایار صاحب؟ ډیپلوماتیک مسائل او تاسو یوازې په پروتوکول باندې وغږیدئ، یعنی ضرور نه ده چې یوازې د پروتوکول مسله د ټول سفر سړی په ماغ باندې وارزي.
بالکل، دغه کوم پروتوکول چې مملکو ته د مملکت طرف یا د قدرت طرف یو خبر ده چې غواړم اضافه کړم چې د دیو ابر قدرت سره یا د قوي هوا سره روابط د دیو بل هوا د قدرت عنصر ده. یعنی د څه چې د مملکت جمعیت، جغرافیه، اقتصاد، رهبری د دیو مملکت یا د دیو هوا عنصر ده. د قدرت د قوي هوا سره د ولی او ملګرتیا د ماغه ده. د دیو هوا عنصر د قدرت ده، یو قوي چې غیر طریقه هوا کوي چې خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس د حکومت بر قدرت شته د په کوم نظر ساته ګوري کچره د تا هغه منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دی ولري چې د دې د روابط ارزش ورکی، نو په پروتوکول کې دا مسائل واضح دي. اوس هم مسله تاسو د سوال مطابق دا چې نو روان دي د سفر نه چی شي دي دا واضح دي. اگر چې د کیفی مسائل چې دا قابل د شمارش په اسانی نه دي، خو اوس معیارونه د تنظیم شوی چې په کیفی مسائل مونږ دا د اغلان دی راوستلی شو، د واحد اندازه‌گیری لاندې راوستلی شو. اوس کچېر مونږ د سفر هغه وګورو، هغه کوم لاسته‌راوړنه وګورو، اول باید دا وکتل شي چې د افغانستان په وضعیت کې چې کله دغه مجلس وشو او مجلس ختم شو، د نن دوه درې ورځې د غیلې تیرې دي، څه تاثیرات راغلل، مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالۍ نه چې په دې پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې د ټولو سرګندې په اقتصادي وضعیت کې، یا مثلا د کوم پولي ارزښت ټیټ شوی ده په دې حالت کې، څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنی په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړي. او د بل طرف نه کچېره وکتل شي چې د افغانستان د دغه حکومت خاص دغه نه چی شوه وو، د امریکا د حکومت نه دغه خاص شوه، د موازی د امریکا د منافع سره نه وو، یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څو وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څو وخت له ولې هغه خاص ته ونه رسیدل؟
خب دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی په امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دوی باندې روس تر اعظم دلته یو بحث ده. خو اوس په دې اساس سوال مطابق چې په امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبان مقابل تمویل کی چې دا خپل یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبان مرسته توافق شوی ده، البته یو لوی توافق شوی ده، اصلا طالبانو ته مثلا یو غټ نړۍ په سطح یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکړ شوی ده. اوس موږ باید ته وګورو چې امریکا مو قارې کولای شي چې موږ دغه د طالبان خلاف په جګړه کې هغه کې په جګړه کې موږ ته امکانات راکړي.
یعنی ده خپل دلته یو تضاد دی د امریکا د منافع او د افغانستان د حکومت د
منافع. نه به تر ازو مایر صاحب اغل رسولی مایر صاحب که څوای مهرباني وکړي که خبره مو پاتې او د سیرالند کې چې کو وخت را کمی ګرپس اغلی رسولی ل تاسو اورو د مایار صاحب په خبرو باندې تبصره صدا دی. مایار صاحب خبرې دادی چې امریکا ل طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت ل امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د مایار صاحب په فکر باندې دا اغه څه دي چې امریکای خایونه کی تاسو وایي؟
او بخشی ساس هدف دا و چی مایار صاحب مطابق یعنی چی شونه کی؟
د مایار صاحب نظر داده چی د افغانستان یو وخت نه ل امریکا داده چی یا په دغه سفر کې دا و چی د افغان پاو سره مرسته وکي، ملاتړ وکي، او په خوې ودرې خصوصا د طالبانو د زیاتیدونکو بریدونو په وړاندې پیاوړې کی، وسلې ورکي، پیسې ورکي، تجهیز کی. مایار صاحب خپل خبرو کې ویل چې دا هغه څه دي چې خای امریکای ونه کی، ځکه چې د دپو وینا امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لري، یو تړون لري.
دا خو ډېر عمیق مسائل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده کچيري هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون وو په تیره کې موږ درلودلی، اوس هم دی یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو. نو دا خبرې خو به وي کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کیږي او کم تړون عملي کیږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهیږو، نو څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کیږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو از ما په نظر باندې مهمه ده د فعلاً دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو ولات دا هم دی چې موږ ضرورت لرو د مختلفو نړیوالو قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو، او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی هغه همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو تر څو پورې اوس دا دلته.
تاسو فکر کوئ اغلی رسولی چې دی دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګا ورسره ملګری هه دی مصالحي دی علي شورا مشر عبدالله توانیدلی چې په اړیکو کې څه ستون زمراغلی خی کی بهتره کی، او خپل امریکایي متحدان په دې قانی کې چې دوی سره مرستي وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي، سیاسي، اقتصادي، نظامی ملاتړ ته؟
نو د دوی په وینا موږ خو په جلسو کې ناس نه و، خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ ترلاسه کړی دی. ولې دا به آینده موږ ته شي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه سوی و، که هسې د خولې په اساس باندې دوی وویل، خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو. دا به وخت
مننه کوو اغلی رسولی، بیرته هم درته راځو. مایار صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري، غرازی د سی وای چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندی تاسو که هر څه کوي، کټول افغانستان نیسي، که په زور باندې ولسوالۍ لاندې کوي، پاغه تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دي، خو په سرګندو اسنادو کې دا دي چې تاریخواله به کمی په لوی خارونو به حمله نه کوي. یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوي چې خایي د امریکا د ملاتړ مخه ونیسي، چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونکي، په دې تړون کې خو ډیر زیات شرایط شته دي. یعنی دا تړون څه چې هغه ظاهري بڼه ښکاری، هغه په دې معنی نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرسته نه کوي. کله چې دا تړون لاسلیک شو، په ما غورز باندې د امریکا د وخت دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا شمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ما موخه دا ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوه، نه کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت وکړي. بلکې د سولې په یو بهیر کې د اغوی د ګډون خبره شوه. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندی حکومت پر طالبانو ډز ونه کینو طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي؟ دا خبر تاسو څنګه کوي په کوم بنیاد؟
بالکل انسب دغه حقوقي مسائل چې دي د دې د پاسه زنه مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم چې حتی چې د سیاسي منافع روانه وي حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. دغه وضعیت د توافق، یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کوو په دې باندې، مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره د توافق شوی ده چې تر مراکز و پوره با امریکایان مداخله نکی، یعنی هوایی بمبارد بنکی. اگر ترغی وقت کوری ترسو چه در دوی در کم اخراج شده در افغانستان نوطل شدی در نهایی شی، یعنی در غیر روز تبا بیا در موضوع آقی گی معلوم کی گی. او بلا مسئله در محترم اویلی چه در مسائل در یا فواید دیدی سفر به وروسته بیا سرګند کی دی. ما په نظر دا مسائل سرګند دی، واضح دی. دلیل دا ده چې دا کوم مسائل چې مطرح شول دا داسې نه و چې دوی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر وکړي د دې لپاره چې تجدید پایبان وکړي. هغه کوم مسائل چې مخکې مطرح شوي وو، د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسائل، اقتصادي حمایت، دا مسائل خو داسې نه و چې دې تاسو سفر وکړي دستې سره دا تجدید کړي. دا تکراري مسائل وو،
دغه برخه کې که تاسو فکر کوئ که پامدغه برخه کې ملاتړ پیدا شوی زیات شوی، مثلا هم دا اوس په غوړ سوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړي دي، د خزو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته. دا اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه و، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایي چارواکو ته په ځانګړې توګه نانسي پلوسي چې د ډیموکراټانو مخکښه سیاستواله ده په کانګرس کې ده، هغې ته یې دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي د نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به تبلیغ کړی، خپله خبره به هم په میز خي دي، نور به هم خي په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخله په اړه باندې.
بالکل دا مسائل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجي شي. د دوی تحلیلګران چې دي موږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، دا وضعیت پیژني په دې باندې.
پس څه کړی وي افغان حکومت؟ ما یار څه په کار وو
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړی ده. بهتره دا و چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده یو موازي سیاست هم و د امریکا سره، دلته یو سیاسي منطق هم بهته پیدا کوي. زه وایم چې د صلح مسله یې باید اول کې مطرح کړی او د ټولو نه مخکې دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالان نیولې وای دوی باید آتشباس او د صلح مسله په هغه وخت کې مطرح کړی وای. هغه وخت طالبان خاصه ډېر لوی نه و، او کچیر دا مسئله هم دوست هم عملی نشه او دی نظامی بود تا مثلا مخه کی بسیج مردمی او دا مسائل کچیر دی منز که دی دینه که استفاده که چه نتیجه هم نور کهی طالبان و دی مرکز افراد
فکر نکه که دوی ایت اقدام و نکی او دی سول نغاری دنگهی طالبان وسم چندان دی سول پا طرف بندی لده ورستوی پراخ و بریدون و اخکاری چی زور تا پر سول ترجیح ور کهی. فکر نکه چی اقوی بنورم زلور شی پا دستی و اقدام؟
زغورم دا خبر او کومه چې کچیر اوس د طالبانو سره مذاکره میزمن دی، د افغانستان هیات کې نه طالبان د خپل سابقه یا قدیمی آدرس نه خبره ده کوي. نوې امتیازات به اوس به دغه خاص د دې قوی آدرس نه وي، په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا اندغه ده چې اگر چې کلچر موارد د مثبت طرف ته بوزو وضعیت ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي.
مننه.
بایدن طرف ته چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی تاسو خپل خبرې را تراټول کی په یو دقیقه کې، نو دا بحث وخت په پوره کې دوه دی د منورم کارن سټوډیو ته راغله. مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته د مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري، ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو، بلکې زموږ دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي، دې له همدې طریقې د همدې ناس ته خو بیا په دې ناس مش کوشش وکړي درسته د کچري د طالبانو د یو موضوع ملاتړ کیږي یا د افغان دولت د یو موضوع ملاتړ کیږي هغه هیواد خپل فائدہ هم پدې کوي نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا د چې موږ یو څه به خپل په نظر کې نیسو ولی یو څه به بل ته هم په نظر کې ونیسو تر څو هغه زموږ ملاتړ وکړي نو دا سیناست چې همیشه مثبت ارزوم درسته د ستونزې او مشکلات شتون لري او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو مشکلات وڅېړو تر څو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې جنگ کم والی پیسې
مننه کوو فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داوود معیار د سیاسي